په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو کو د مشال ریډیو د نن ورځې نهساته خبرونه په دې اخرنۍ خبري غړی کې زه هارون بچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له منور شاه وو.
اول د خبرونو ساتکی نن سهار د جنوبي وزیرستان په لدا تحصیل کې د امنیتی ځواکونو په چک پوسټ وسلوال بریټ کې درې د امنیتی ځواکونو کسان وجل شوې دي. د افغانستان په هرات ولایت کې د مایا ګیس په ذخیره کې د اور لګیدنې له وجې یو لس کسان وجل شوې دي او د ترکی او امریکایي چارواکو ترمنځ د اسلامي دولت وسلوال ډلې خلاف د عملیاتو په اړه خبرې ترې سر ته رسیدلې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن سهار وختي د جنوبي وزیرستان لدا تحصیل کې د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ وسلوالو ډز کړی دی چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو درې کسان وجل شو دي. مشال ریډیو ته د دې پیښې تصدیق د خفیا ادارې یو چارواکي هم کړی دی. هلته د دې بریځ مواري د وسلوالو طالبانو خان سید سجنا ګروپ منلی ده. بلخو نن د پاکستان پوز ویل چې پروند شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوز او طالبانو ترمنځ په انخته کې د لیفټننت کرنل فیصل ملک په شمول د پوز دوه کسان وجل شوې دي. پوز په دغه خطه کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وجلوې دا هم کړی ده. طالبانو یو ډلې خان سید سجنا ګروپ د بریټ پلا قبول کړي او د دوی ویاند اعظم طارق ویلي دي چې په دغه بریټ کې ګانشمیر پوزیان وجلی او لاس پوزي ګاډي هم تباه کړي دي. د پاکستان پوز په دې ورسته کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف مکنی عملیات هم شروع کړي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودن نصر علی خان نن ویل چې د تراګری پر ضد د ضرب اعظم په عملیاتو کې تر دې دمه 1100 نه زیات وسلوال وجل شوی او دا 1100 نه زیات ژوند نیول شوی دی. په اسلام آباد کې د وفاقي کابینه غونډې نه پس د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید سره په ګډه خبري غونډه کې د داخله چارو وزیر چودن نصر علی خان ویل چې اپریشن ضرب اعظم له وجې ډېر بریاوي ترلاسه کړې دي او د استخباراتي معلوماتو په اساس په ملک کې 12000 د لټون عملیات تر سره شوې چې په کې شپږه 10000 کسان نیول شوې دي. په قبایلی سیمو کې د افاتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي سید عمر محسود ویلی دی د محسود قبایلو خپل سیمو ته ستنېدو په 12 پړاو کې سکم 10000 کورونه نمونه د دوی سره رېجستره کړی دي. نو موږ زیاتوي
نظر ات سوا یو قرانه چې کمی دي تر اوسه پورې ځان ان لیست کړای دی یعنی د به واپسی پل خپل علاقې ته ځي. د مسعود کډوال چې کم د 12 واپسی دو تمې میاشتې یو باندې د شم تاریخ باندې به دا کډوال ان شاء الله پل خپل علاقې ته روانګي کوي. دا لړۍ به ان شاء الله د ځلی پورا میاشت جاری وي. په منځ کې عید دی د عید چھٹی به وي اده نه پس به ان شاء الله دا واپسی جاری وي.
سید عمر محسود وای په 12 پړاو کې بعد سروکي او سراروغ تحصیلونو سلويختو کلو ته محسود کډوال ستنيږي چې ورسره به د دوی اداره مالی او د خوراک مرسته کوي. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو جګپوړي پلاوی په ملتیا د کازاکستان په دورځني سفر د هیواد سرخار استانې ته رسیدلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي ښاغلی شریف به دغه هیواد د صدر وزیر اعظم او یو شمېر نورو اعلی چارواکو سره لیدنه کاته کوي چې پکې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپل منځي اړیکو سربېره په سیمه ییزو موضوعاتو هم خبري وکړي او د راز یو شمېر دوړخیز تفاهم لیکونه به هم لاسلیک کړي. نواز شریف کازاکستان د سفر نو وړاندې په نږدې موده کې په نږدې 13 موده کې د منځنۍ ایشیا نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړی دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په هرات کې د مایا ګیسو په یو ذخیره کې د اور لګیدو له وجې 11 کسان مړه شوي او 13 زخمیان شوي دي او مالی زیان هم اوخته ده. د هرات د مرکزی اسپیټال ویان محمد رفیق شیرزین مشال ریډیو ته ویل چې اور لګیدنه 13 شپه 12 بجې د هرات خار د کمر کلا په سیمه کې شویده. رفیق زیاته کړه چې په زخمیانو کې خزی او ماشومان هم شامل دي او د اتو کسانو حالت پکې خنه ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ادارې ویلي دي چې په هیواد کې د جند الله ډلې مشر قاری غلام حضرت چې په ابو حذیفه مشهور وو وجلې دي. یا د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ابو حذیفه د هغه مرستیال عمار او درې نور ملګري پرون مازیګر د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې ووژل شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې ابو حذیفه په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د یوې لویې ډلې مشري کوله او د ګڼ شمېر کسانو په وژلو کې لاس درلود. تر اوسه جند الله وسلوالې ډلې په افغانستان کې د دوی د مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. پرون د یورپی ټولنې غړي هیواد هنګری ته له زرو زیات پناه غوښتونکي ورورسېدل. دا د هغو اوو زرو څخه لومړني کسان دي چې تیره هفته د مکدونیا د چارواکو لخوا یې د یونان په سرحد کې مخه نیول شوې وه. د فرانس خبری ایجنسۍ یو خبریال وایي لږ تر لږه زر کسان هنګری ته د سربیا له اړخه د اورګاډي د پاټلۍ د لارې داخل شوي دي. د هنګری حکومت د سربیا سره په پولا د کندتار د غزولو لپاره د اگست 1 وروستۍ نیټه ټاکلې چې دا راز دوی خاورې ته د سربیا د لارې د غیر قانوني کډوالو د وړېدو مخنیوي وشي. او وروستۍ خبر دا چې د ترکی د خارجه چار وزیر وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د عملیاتو په اړه د امریکایي او ترکی چارواکو تکنیکی خبرې اترې سرته رسیدلې دي. مولود کاوسو ګلو نن خبریالانو ته وویل د ترکی او امریکا پوځي چارواکو په دې لړ کې د تکنیکی تفصیلاتو طریقې کار یو لوزنامه لاسلیک کړه. نو مولوی په دې حق له نور تفصیل ورنکړ خو وړاندې ویلي وو چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف به ډېر زر تفصیلي او مربوط عملیات شروع کړي. دا تر دې د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زمنګ خبريال سراج ظهیر د کرنسي وبای او موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهي پورس د پیښور کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکای ډالر په 1.3 روپی غستل کیږي او په 1.3 روپی 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپی او 25 پیسې او په 1.25 روپی 50 پیسې. یو یورو په 1.15 روپی 25 پیسې او په 1.43 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی 45 پیسې او په 23 روپی 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپی 45 پیسې او په 23 روپی 50 پیسې. او یو افغاني په یورو په 25 پیسې او په 1 روپی 40 پیسې. او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 26 او 40، او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 20 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان په شوال کې د پاکستان پوځ او طالبو سلوارو ترمنځ نخته شوه چې دواړه خواوې پکې یو بل ته د درنو ځانونو وړو داوی کوي. په داسې کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی کامی اکشن پلان په سمه توګه عملي کیږي چې له وجې د په خبره د هیواد امنیتي وضعیت ښه شوی دی. بلخو د خیبر پښتونخوا گورنر لنډیوال ټولنې غوښتي چې له کبالي سیمو څخه د بیروکراټ شو خلکو د هغوی په سیمو کې د بیرته آبادولو په کار کې د پاکستان له حکومت سره مرستې وکړي. هم د کبالي سیمو لپاره له قدرتي ناورینو سره د مبارزې اداره وایي بیروکراټ شوي مسعود قبایل با نږدې راتلونکي کې خپل کورونه ته ستانه کړی شي.
تمه میاشتې یو باندې دیر شم تاریخ باندې به دا کډوال انشاءالله خپل علاقې ته روانګي کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نن د حکومتي پلاوی په ملتیا قزاقستان ته تللی دی. د سیمې چارو یو پوه وایي که پاکستان غواړي چې د مرکزي آسیا له هیوادونو سره تجارتي اړیکې ښه کړي نو اول باید له افغانستان سره خپلې اړیکې ورغوي.
د افغانستان مسله ډېره اهمه ده چې کومې تجارتي لارې دي د پاکستان لپاره ټولې د افغانستان نه تېرېږي.
او د بلوچستان په مرکز کوټه کې تجارانو د پاکستان ملیشیا ځواکونو پر ضد احتجاج کړی دی. یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر ازو د شمالي وزیرستان په شوال کې د پاکستان پوځ او طالبانو ترمنځ نخته شوې دوړه خواوی دغه پرونه نخته پر مهال یو بل ته درنو ځانونو اړولو داوی کوي. دا تر هغه ورسته دا چې د پاکستان پوځ لږه موده وړاندې اعلان وکړ چې په شوال کې به د پټو وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات کوي. بشیر ګواخ رپورټ لري.
د پاکستان پوځ وای په شمالي وزیرستان کې د یو لیفټننت کرنل ترڅنګ یو پوځي سرتیری وژل شوې دی. د پوز د اما اړیکو دفتر ISPR پرون خبر اعلان ته لیګلی پیغام کې ویلي چې شوال سیمه کې شوې د نخته کې شپږ طالبان هم وژل شوی دی. د خان سید سجنا په مشرۍ د مسعود طالبانو ویان اعظم طارق بیا له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی یوازې یو کس وژل شوی. هغه داوا وکړه چې د پوځیانو لس ګاډی یې له منځه وړي او پنځوس سرتیری یې وژلې دي، خو پوځ دا خبره نه مني. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر پر خپل ویب سایټ پرونی نښته کې د وژل شوي لیفټیننټ کرنل فیصل ملک د جنازې تصویر جاري کړی دی. د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا جګړه پرون هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو پر پوځ حمله وکړه. د دوی په خبره د یوې اوږدې مودې وروسته دا لومړی ځل دی چې په شمالي وزیرستان کې په دومره لویه کچه نښته کیږي. یاد دی چې پوځ لنډه موده وړاندې اعلان وکړ چې د هوایی بمبارۍ وروسته یې په شمال کې ځمکني پوځي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د راه نجات او وروسته د ضرب عذب عملیاتو له لارې د جنوبي او شمالي وزیرستان ډېرې سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. د دوی په خبره اوس پر هغو وسلوالو پسې ګرځي چې ډیورنډ کرښې سره نږدې لرې پرتو سیمو کې پټ شوي دي. تیره هفته د پاکستان پوځ په دې روسیو کې د شو نورو هوایی بمباریو په شان په شوال کې د جنگي جازونو په حملو کې د څلوېښتو وسلوالو د وژنې خبر ورکړ، خو ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه بریدونو کې درې کورونه په نښه شوي او د ښځو په شمول پکې یوویشت ولسي وګړي وژل شوي دي.
د بشیر کو اخر رپورٹ مورید. د پاکستان د کورونا او چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون په پریس کانفرنس کې وویل چې ترهګرو د ځپلو لپاره جوړ کامی اکشن پلان به د سیاسي هدفونو ترلاسه کولو لپاره نه کاروي. نوموړي زیاته کړه له پاکستان د ترهګرۍ پلانونه نه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي حقانی نیټورک لا هم له پاکستانه افغانستان ته ترهګر ورلیږي چې ګڼ شمېر یې نیول شوي هم دي. چودھری نثار د 1500 بلوڅ وسلوالو د وسلې ښودو خبر هم ورکړ، خو بلوڅ بلتون غوښتونکي بیا د حکومت دغه داوی دروغ بولی. احمد الله علی اسلام آباد رپورٹ را کوي.
د ګل پورس په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې وروسته د اطلاعات وفاقي وزیر سره ګډې خبری غونډې ته د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې استخباراتي معلوماتو په مرسته یې په ملک کې 2500 سرچ اپریشنې کړې دي چې پکې 8500 خلک نیولې دي. د قومي اکشن پلان په اړه د چودھری نثار علی خان وینا وه چې د 13 میاشتو راهیسې پرې په ښه ډول کار روان دی او دغه وجه ده چې د ملک په لویو ښارونو کې د امنیت په وضع کې خواله راغلی دی.
پاکستان کې اندر تمام جو ملیٹنٹ نیٹ ورکس
په پاکستان کې دننه د ترهګرو چې څومره هم نیټورک وي هغه ختم شوی دی او په تیرو 1.5 کالو کې لومړی ځل داسې وشوه. دا وخت هیڅ یو ترهګر تنظیم د پاکستان د خاورې نه کاروي نه کوي او دا زموږ تر ټولو لویه کامیابی ده. په کال 2010 کې څه د پاسه 2000 ترهګری پیښې شوي دي چې کله ناکامي اکشن پلان باندې عمل درآمد شروع کړی شوی دی. نو تر اوسه پورې 695 د ترهګری پیښې شوي چې پکې 315 داسې دي چې پکې یو تن هم نه دی مړ شوی. د کراچۍ اړه د چودھری نثار علی خان وینا وا چې د کراچۍ په حالاتو کې بهتري راغله دي او په کراچۍ کې روان اپریشن به سر تر سوالې شي. د بلوچستان په اړه د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وا
فراری کیمپس ڈسمینٹل کیے جا رہے ہیں، 500 زیادہ فراری
په بلوچستان کې د باغیانو کیمپونه ورانول کیږي او د 1500 نه زیاتو باغیانو وسلخ کې خو دي او په ډیر خطوګه هغلته مذاکراتي عمل شروع شوه دي. دغه مذاکراتو زیات تفصيلات مطبوعاتو سره شریکول نشم، خو ډیر ضرب یو خبر مخیتا راشی.
چودھری نثار علی خان اویل چې ترهګری مقدمو زر تر زره اوریدونو لپاره جوړ کړی شوی فوزی عدالتونو تر دې د ماده 28 مقدمو فیصله اورولې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی ویلی لکبالی سیمو بیکرور کل شوی شاوخوا څلور لکه خلک خپل کورونو ته بیرته ستانه کل شوی دی. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د کډوالو بیرته د هغوی په سیمو کې د آبادولو په کار کې د پاکستان له حکومت سره مرسته وکړي. گورنر دا خبرې پرون د پیښور په خپل کور کې هم د هغه په مشرۍ د پاکستان د سینټ د دفاع کمیټې د غړو یوې غونډې ته په وینا کې کړي. غلام غوس له پیښوره رپورټ راکوي.
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه تیر ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د گورنر مهتاب عباسی په مشرۍ د دیپا لپاره د سینټ د قائمه کمیټې غونډه ترسره شوه او دې غونډې ته په خپل وینا کې گورنر مهتاب عباسی ویلي دي چې د مارچ نه پیل شوی د بیکور شوی قبایلی ولس په واپسۍ کې تر دې دمه سلور د خلک خپل کلو ته واپس شوی دي. گورنر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه دي د قبایلو په بیا ودانۍ کې خپل کردار خړوبوي. گورنر مهتاب عباسی دا هم ویلی دی چې په قبایلی خاوره به د هیڅ یو ترهګر وجود نشي برداشت کولی. د دیپا لپاره د سینټ د قائمه کمیټې په دې غونډه کې د قبایلی سیمو د امنیت سکتر شکیل قادر په قبایلی سیمو کې د امنیتي صورتحال په هکله بریفینګ ورکړو او د لوړپوړو چارواکو په دې غونډه کې د پېښور کور کمانډر هدایت الرحمن، د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ترڅنګ د دیپا په قائمه کمیټې کې شامل سینیټرانو شرکت وکړو چې پکې سینیټر مشاهد حسین، سینیټر پرهت الله بابر، سینیټر الیاس بلور، سینیټر جاوید عباسی، سینیټر عطا الرحمن، سینیټر عبدالقیوم، سینیټر صلاحالدین او سینیټر هدایت الله شامل و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له قدرتي ناورینو سره د مبارزې د پاکستان حکومت ادارې یو افسر سید عمر مسعود وایي د راه نجات پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شو. د مسعود قبایلو څه د پاسه 9000 کورنیو بیرته د هغوی خپلو کورونو ته د لیږلو لړۍ به د روانې میاشت په اخرنۍ نیټه پیل شي. په تیرو 11 مرحلو کې د مسعود کډوالو تر 1400 ډېرې کورنۍ ستنې شوې دي. له سید عمر مسعود سره زموږ همکار سیلاب مسعود مرکه کړې ده.
د موجوده مرحله دولسمه مرحله ده د مسعود کډوالو خپل وطن ته د واپسي. 1901 کورنۍ چې کمې دي تر اوسه پورې ځان انلیسټ کړی دی، یعنی دا به واپسي خپل خپل علاقې ته ځي.
دغه کورنۍ به په کومه میاشت او په کومه نیټه بیرته روانېږي؟
د مسعود کډوال چې کم دا دولسمه واپسي د تمې میاشتې یو باندې دیرشم تاریخ باندې به دا کډوال انشاءالله خپل خپل علاقې ته روانګي کوي.
د واپس تک دغه لړۍ به څو ورځې جاری وي؟
لړۍ به انشاءالله دې ځلې پوره میاشت جاری وي. په منځ کې عید دی، د عید چھٹی به وي، دې نه پس به انشاءالله دا واپسی جاری وي.
دا کورنۍ به کومو کومو سیمو یا کومو کومو کلیو ته واپس درومي؟
دې ځلې د تحصیل تیارزا، تحصیل سره روغه او تحصیل سروکای، د دغدرو تحصیلونو به تقریبا پګ باندې سلوېخ کلی دي او دې کلیو ته به انشاءالله دا کډوال واپس ځي.
د کوم ځای نه به روانېږي؟
دې ځلې لکه څنګه مخکې د کوډ نه تلل، دې ځلې به انشاءالله مسعود کډوال د خیرګی چک پوسټ نه بعد واپسی کوي او هلته د دوی د پارا سټیجنګ کیمپ تیار شوی دی.
دغه قبایلیون ته به د ملاتړ په غرض څه څه ورکول
شي؟ په واپسی کې چې دا ورسیږي نو دوی ته به هغه شپږ میاشتې راشن، اے ټی ایم او د ترانسپورټ چې کومې پیسې دي دا به دوی ته انشاءالله په خرغې باندې ملاویږي.
خوراکي شیونه به هم ورته ملاویږي؟
او بالکل، چې کوم د پاک آرمی د طرفه انشاءالله د ځلې څه ډرای فروټ او ډرای ملک هغه به هم ملاویږي. د پولیټیکل اډمنسټریشن سټیشن د طرفه به پخه روټه هغه به هم ورته ملاویږي. خو چې کله د خلکو واپس لاړ شي نو الته په واپسي کې بعد دوی ته رجسټرډ خلکو ته به د شپږ میاشتو پلی، یعنی میاش په میاش راشن به هم ملاویږي.
د بکور شیو مسعود قبایلیانو تر اوسه پورې ټول څومره کورنۍ بیرته باید دلی دي؟
تر اوسه پورې دا دولسمه مرحله دو، په دې نه مخکې 11 مرحله شوې دي. نو تر اوسه پورې چې کم خاندانونه واپس شوې دي هغه شمار دی 14,314 خاندانونه تر اوسه پورې واپس شوی دی.
له قدرتي افتونو سره د مبارزې د پاکستان حکومت د ادارې له یو مامور سید عمر مسعود سره مو زموږ د خبريال سیلاب مسعود مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسۍ د خلکو استازي وایي چې هغلته د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو وروسته امنیت ټینګ شوی او دوی هڅه کوي چې سیمې ته د کډوالو بیرته ستنېدو او د هغوی د بیا آبادولو له چارو سره مرستې وکړي. په داسې کې باړې ته ستانه شوي خلک بیا ورته د پیښو یو شمېر ستونزو له امله شکایت کوي. له سیمې د مشال رډیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی باړې سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي وایي چې اوس دلته د امنیت وضع ښه شوې ده او باړې د کډوالو د بیا بحالۍ او د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. په دې هکله سینیټر مومن خان پریدی مشال ریډیو ته وایي
انشاءالله د مخکې نه ډېر فرق راغلی رای، په باړه کې ډېر امن امان راغلی رای او موږ امید دی نور به هم چې انشاءالله امن امان به راشي. پارلیمنت اراکین دي هغه ټول باندې لګري چې عوام لمون څومره سہولت جوړولای شو د خلکو امیدونه دي مونږ ان شاء الله مونږ به غوله برپور منډه وهو
په باډه کې د بیا بحالی او پرمختیایي کارون په حق لا د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پر دی وویل
بالکل په دې باندې پر فندم دښ ویری او د اسپاټال باندې تقریبا کار شروع کېدو ولا دي شروع شوم دي او داسې د عالم ګوډ ګورنمنت های سکول عالم ګوډ باندې دا غي ټندرم شوی ری او زمونږ دا پروګرام هم جوړ کړی دی چې پرایم منسٹر دا باڑے دا بازار کلا ویدل افتتاح لمون راوالو دا گورنر صاحب سره مشوره کړی دا واغه په دې خبره مسله ګر شوې
په دې ورستو کې باڑے تا یو شمیر به کور شوی کې بیلستانه شوی دی خود د غستانه شوی خلک وای چې دلته مشکلات سره مخ دي او یو شمیر سانتیاو ته اړتیا لري په دې حق لا د باڑے سیمه یو مشر هاشم خان پر دې وای
د هر شي مشکلات دی روډ نه وخله او به سکول او صحت چې څومره مشکل تیپ بوڑا کی دی او ادغه بهاله د پر حکومت لبس اکټیو زون اکټیو کول پکور دی چې اغه په وړندې فرصت کې دی او بو دی بجلی غمو کې وسره دی روډونو او د سکولونو غمو کې ځکه چې تعلیم هم خراب شوې دی وسره چې کم سپټولونه دی بل کړي ډوګری سپټول دی افتتای وکړم د حکومت شکریا ادا کو خو چې دغه د پر د روډونو کولو د طریقه جوړان کې نو اسی به اسا دی بیا
یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باډا کې د 2009 رئیس روان فوزی ملیات سرتا رسیدلی دی او هلتا ځنی روختونونه سکولونه او مهمه لارې خلاصې کړل شوې دی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د لوړپوړي حکومتي پلاوی په ملتیا د منځنۍ آسیا هیواد کازاکستان په دورزنی سفر تل دی ټاکل شوی چې نوموړی به د هغه هیواد ولسمشر وزیر اعظم سره په دوه اړخیز وړیکو خبرې وکړي د سیمه ییزو چارو پوهان وایي پاکستان باید د انرژۍ د کمښت خپل ستونزو هوارولو لپاره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکو ته وده ورکړي له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ لري
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا چې په دې دوره کې به وزیر اعظم نواز شریف د کازاکستان صدر نور سلطان نظربایوف او وزیر اعظم کریم میسوموف سره بیر بیر ملاقاتونه کوي په دې موقع د دوه ملکونو ترمنځ په مختلفو معاهدو او په یادښتونو د لاسلیک امکان دی د ذکر ده د روان کال په مارچ میاشت کې وزیر اعظم نواز شریف ترکمنستان او کیرغزستان دورې هم کړې وي چې په کې د یاد ملکونو مشرانو سره د توانای په منسوبو خبرې اترې کړې وي د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر سرفراز خان وایي په کار چې پاکستان د وسیع شي ملکونو سره خپل تعلقات ته وده ورکړي او د بجلی منصوبې کاسه او د ګیس منصوبې تاپی لپاره د عملی کارونه وکړي
1250 میگاواټ کاسه نه نکراوي 2200 بچ دي افغانستان استعمالي 1000 میگاواټ به خو راځي پاکستان کې خو قلت چي دی اخه ډیر دی خو لږ به فرق راشي او تیل او ګیس پایپ لاین چې د ترکمنستان نه راشي نو هغه سره به هم صنعت ته ګیس ورکول شروع شي بجلی به راکول ته به شروع شي
د بهرنیو چارو یو بل کارپو انجینیر ترګل چمکنی وایي چې د ملکونو سره تعلقاتو ته وده ورکول پکار ده خو اول به پاکستان له افغانستان سره تعلقات مضبوط اول وي
کازاکستان تجارستان تاجکستان ازبکستان سره او راغوی سره خپل روابط زیات کړي اور خبره ده بلند ته کوم چې په دې روابطو کې د افغانستان مسله د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده د ګټه کومي تجارتي لارې دي د پاکستان لپاره نو هغه ټول د افغانستان نتیږي چې افغانستان سره تعلقات مضبوط نشي اعتماد پیدا نشي نو مرکزی شیا سره د پاکستان تعلقات هیڅ فائدہ نه لري
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا چې پاکستان کازاکستان سره تعلقات ته اهمیت ورکوي او دوړ ملکونه په اهم علاقایي عالمی معاملاتو باندې یو نظر لري
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هلی په پاوکم یو لسوبجو
حجرا په یوونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
د د مشال ریډیو د اوریدونکو په کوټه کې په لسګونو تجارانو د دغه خار له ډبل سړک څخه بیا تر بچا خان سلولاري پورې لاریون کړي او غوښتنه کړي چې نور د پاکستان ملیشیا ځواکونه د تجارانو تنګول بند کړي. دغه کاروبارانو په خبره ملیشیا ځواکونه له دوی څخه لومړی پر پوستو رشوت اخلي او وروسته چې سامان کوټه خار ته ورسیږي نو بیا یې ورڅخه قبضه کړي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د سیشن بیا په غرمه د کوټې په بیل بیل سړکونو د دغه شهر تجارانو لاریون کړی او د پاکستان د ملیشا ځواکونو پر ضد یې شعارونه ورکړي. تجاران وایي د ملیشا ځواکونو سرتیري په برنه حق ځوروي، شکوي او وروسته یې مالونه ضبطوي. د تجارانو د اتحادیه مشر رحیم کاکړ په دې احتجاج کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هر هغه تجار چې ملیشا ته په کروڑونو روپۍ رشوت ورنکړي مال یې ضبط کیږي. د تجارانو د اتحادیه یو بل مشر الادات ترین بیا وایي د پاکستان ملیشاو په تیر کال یو نیم کې د دوی د تجارانو تر شل عرب کلدارو زیات مالونه ضبط کړي چې دا په خبره د دوی کاروبار یې سخت اغیزمن کړی دی.
د صبح کې نه کاروبار ست نه صنعت ست نه کارخانه ست. دوه بارډر دي د ایران او افغانستان د کمانډونه را پاسي په چې کوڅو په سیخلي به چې موږ په شهر کې د مال واخلو یا د ګدام څخه ځوان راوړو یا د ځوان څخه ګدام ته وړو دا خلک د موږ د مالونو ونیسي ضبط کړي. په دا تیر کال نیم کال دي د شلو عرب څخه زیات مالونه موږ ضبط کړی دي.
اف سی کی تاجر دشمنی
د تجارانو لخوا په دې لاریون کې د پاکستان د ملیشا ځواکونو پر ضد سخت شعارونه ورکړل شو او دا ځواکونه یې په صوبه کې دوم حکومت وباله. خو کله چې مو د تجارانو دانی وکی او تورونه په کوټه کې د ملیشا ځواکونو د چارواکو مخې ته کښېښو دي نو هغوی د تجارانو دانی وکی او تورونه ناسمه بدل او زیاته کړه. ملیشا ځواکونه د افغانستان او ایران له پولو نیولې بیا تر کوټه پورې د هر قسم غیر قانوني سامانو مخې نیسي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
بلخوریدونکو د خیبر پختونخوا په سواد کې سلګونو خزینه روغتیاي کارکونکو پرون مازیګر د احتجاجي مظاهره پترس کې حکومت او غوښتل چې زر تر زره لڅو میاشتو راځي د غوي بندې کړل شوی تنخواګانې ورتور کی. دوی ویل چې په ډیرو سختو شرایطو او خراب امنیتی وضعیت کې روغتیاي خدمت کوي نو د خیبر پختونخوا حکومت دې پر حق سترګې نه پټوي. چارواکو د مظاهره پر مهال دوی ته ډاډ ورکړل چې مسله به حل شي. خو دوی ویل چې حکومت د روغتیاي کارکونکو لپاره پیسې نه لري نو دوی به په کور کې ني. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سواد ضلع په سلګونو راجمه شوي خزینه د صحت کروندانو د خپلو غوښتنو لپاره سیدو شریف نه تر مینګوره پورې یو کیلومتر لاریون وکړو. دغه د صحت کروندانو د حکومت څخه غوښتنې کولې چې د تیرو څو میاشتو راسې د دوی تنخواګانې بندې دي او کال 2012 کې د پاکستان ستر عدالت دوی مستقل کولو امر جاري کړی ولې تر دې دمه حکومت په دغه عمل نه دی کړی. په دغه موقع د سوات لیډی هیلت ورکر اتحادیه مشر ناهید ویل
دا څنګه سبدا خو توهین عدالت شو دی کی پی کی یا هر حکومت ته موږ سو ټارګټ کاونو او موږ د صرف خپل حق تپوس کولو. نن موږ په دې ځکه مجبور شو د مینه پرایستان موږ تنهاګانی نه دی اغستې د موږ بچی چې دی هغه د سکولونو نه راوستې دي د کرای کورونه دي د اجدانانو هغه نه د کرای دار راوستې دي مالک مکان نه هو سامان چې نه هغه روډون تر راوستل دي.
راجمه شوی خزینه مظاهره چانو د حکومت په ضد ناری لګولې چې پکې شامل د اوډیګرام سره تعلق لرونکي راحت بیبی وای
زمنګ مطالبه داري کنا چې د سپریم کورټ د اذن مطابق ته زمنګ تنخواګانی چې داري ریس کی او اسمبلی چې کوم خبرې کړې دین پاغیر پوره پوره عمل وشي او د سرکاري ملازمان په شان دي منګل سہولتونه راګي د هیلث ډیپارټمنټ هر ډیوټي چې داغه بغیر د هیلث ورکر نه نه کیږي په هر ټیم چې اګه بارانی واوري ک جنگي ک هر ځای هغه وغیرہ وای راوځي او په 24 کې ټیم خپل ډیوټي کو اسمبلی چې کوم خپل اعلان کړی دی پاغیر پوره پوره عمل وکي تر اوسه پوری په 2012 نه والا تر دې د پور
په هیڅ خبره هم نه شو. د تحصیل مټي ګوالېری سیمې سره تعلق لرونکو شمیم وای چې د دوی په تحصیل کې 55 د صحت کارونداني کار کوي تنخواګانې کمې دي او هم ورته په وخت نه ملويږي.
دا څنګه لرونکو حکومت ته ورې چې د دا پته نه لګي چې 8000 روپۍ هیلپ ورکر هم علي او دا غا سپروایزر هم علي او هغه ډرایور هم علي او دا د هغه په وجود مونږ رسلور دریم میاشت مونږ خپل تیل گاډي ته ورخاجو مونږ دی له پیل کو اخر کدی نشي چلولې نشنل پروګرام مونږ دی وخت راکی.
سیدو شریف سڑک بندول وروسته د سواد صحت محکمه مشر ڈی ایچ او ډاکټر سید علی خان مظاهره چانو ته د خبرو اترو لپاره راغلو او ورته باور ورکو چې دوی غوښتنې به زر تر زره پوره کړی شي.
ما اوس د اسلام آباد سره خبرې وکړې، د هغې طرف نه فنډس ریلیز شوي دي، پرانیسته میلاو دي. اوس فایل چې کوم دی نن په ډایریکټریټ کې پروت دی، لکه لسم ورځ باندې به ستاسو اکاونټ ته ستاسو سیلري ټرانسفر شوي.
وروسته مظاهره چیانو په دغه شرط خپل احتجاج ختم کړو چې کچرې په 14 ورځو کې حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به بیا د خپل غوښتنو لپاره سړکونو ته راوځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو 5:30 بجې کېدونکو دی د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
نن سهار وختي د جنوبي ودرستان لدا تحصیل کې د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ وسلوالو ډزې کړې چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو درې کسان وژل شوې دي. د دې بریډ ذمہواري د وسلوالو طالبانو خان سید سجنا ګروپ منلې ده. هلته د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان نن ویل چې د ترهګرۍ پر ضد د ضرب عزم عملیاتو کې تر دې مهاله 1100 نه زیات وسلوال وژل شوي او د 800 نه زیات ژوند نیول شوي دي. په قبایلی سیمو کې د آفتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ام ای یو چارواکي سید عمر محسود ویلي د محسودو قبایلو خپلو سیمو ته د ستنېدلو په 12 پړاو کې سکه 1000 کورنۍ نمونه د دوی سره رجستر کړي دي. د افغانستان د هرات خار د قمر کلا په سیمه کې د مایا ګیس په یو ذخیره کې د اور لګیدنې له وجې 11 کسان مړه شوي او 13 زخمیان شوي دي. په زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت اداره وای په هیواد کې د جند الله وسلواله ډلې مشر قاری غلام حضرت چې په ابو حذیفه مشهور وو وجلې ده. د یادې ادارې د خبر پاڼې تر مخه نو وړې د خپل مرستيال او درې نورو ملګرو تر څنګه پرون مازیګر د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې وجل شوې ده. جند الله تر اوسه په دې کس نه دی ویلي. پرون د یورپی ټولنې غړي هیواد هنګری ته له زرو زیات پناه غوښتونکي ورورسېدل. دا د هغه 2000 څخه لومړني کسان دي چې تیره هفته د مقدونیا د چارواکو لخوا د یونان په سرحد کې مخنیول شوی و. او د ترکی د خارجه چارو وزیر وای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د عملیاتو په اړه د امریکایي او ترکی چارواکو ټکنیکی خبرې اترې سره رسیدلې دي. مولود کاوسوګلو نن خبريالانو ته ویل د ترکی او امریکا پوځي چارواکو په دې لړ کې د ټکنیکی تفصيلات او طریقې کار یو لوزنامه لاسلیک کړه.
نن خبرونه مولا منور شاه وارد الله وسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالي رابي اکرم خان اور
مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې ویډیا د سکولونو د کتابونو په کباړ کې خرڅېدل د ټیکس بورډ د امرې غفلت نتیجه نه بلکې د دین د صوبایي حکومت د تعلیم په ترکه کې د دلچسپي اندازه کیږي. ادارې لیکي د دې صورتحال ذمہواري نه صرف د منصوبه بندۍ نشواله دي بلکې په دې شوبه کې د ذمہوار خلکو کموخت هم دي. ادارې زیاتوي تر څو چې د تعلیم د محکمې ذمہواریان داسې عناصر ته نه ورکړي کیږي د چا تعلق چې تعلیم سره وي او نوې نسل ته د تعلیم د ورکولو درد لري نو تر هغه وخت پورې د خیبر پښتونخوا په تعلیم کې د بهتري ته کونه شي کېده. د ادارې په وینا زموږ ملک کې د ډیر وخت راځي یو شان تعلیمي نظام دی کاغه په مدرسو کې دی او په سرکاري تعلیمي ادارو کې. نو په کار د چي صوبایي حکومت په جدید بنیادونو په تعلیم توجه ورکړي. ادارې وایي د تحریک انصاف حکومت لپاره په کار دي چې په تعلیمي نظام کې د خپل منشور مطابق بدلون راوستلو لپاره د قابلیت خلکو خدمات ترلاسه کړي. ادارې وایي د ماهرینو کموالی شته خو د دې مقصد لپاره د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د نورو صوبو او د غیر ملکی ماهرینو خدمات ترلاسه کولای شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې 13 ورځ په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې اجلاس وشو چې پکې په ملکی صورتحال امنیت او هند سره د مذاکراتو په معاملې خبرې اترې وشوې. ادارې وایي چې د کراچۍ اپریشن په اړه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې سیاسي دباو ونه قبلول کیږي. د ادارې په وینا چې د کراچۍ امن نه صرف د اولس ځان او مال لپاره ضروری دی بلکې د سره زموږ د ملک معیشت هم تړل شوی دی. ادارې مخکلي کې چې د کابینې په ایجنډا کې د توانای معاهده هم منځوري ورکړې شوې ده نو د توانای د منصبو اهمیت په خپل ځای خو ضرورت ده چې کراچۍ کې امن پر ځای کول او توانای بحران خاتمه لپاره د حکومت په فیصلو عمل درآمد یقیني جوړ کړي. ادارې اخیره کلی کې کراچۍ کې امن پر ځای کول او توانای بحران خاتمه سره دي د خبره هم یقیني جوړ کړی شي چې د دې ګټه صنعتکارو او سرمایه‌کارو پورې محدود پاتې نشي بلکې عام ولست دي هم د دې فائدہ ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی فائنانشل ټایمز رسپانی او همدارز امریکایي وال سټریټ جرنال رسپانی د پاکستان او هند ترمنز د امنیتی سلاکارانو په کچ خبرو منسوخ کیدو پاړه لیکن خبرې کړې دي چې مهم ټکی له ما هارون بچا وري د فائنانشل ټایمز رسپانې لیکنه وايي هند او پاکستان له هغه څو ساعت مخکې چې استازي د مذاکراتو میستا ورغلي وای پر یو بل د دغو خبرو د لغوه کولو تورونه پوري کړل د لیکنې تر مخه د کشمیر سیمه چې مسلمان اکثریتي سیمه ده په 1920 میلادي کال کې پر هند برتانیا تر راج ختمېدو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شوه د یادو دواړو هیوادونو د اړیکو د پیچلتیا تر ټولو غټ سبب دی لیکنه کاږي دا اول ځل نه دی چې هم د کشمیر مسلې له وجې د هند او پاکستان خبرې له ناکامۍ سره مخ شوې تر دې یو کال مخکې هند په دې ویلو سره چې پاکستان د هغه هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي له پاکستاني چارواکو سره د سولې خبرې منسوخ کړې بلخوا وال سټریټ جرنال لسپانه هم د هند او پاکستان د امنیتي سلاکارانو په کچه خبرو نه کېدو موضوع څېړلې په لیکنه کې راغلي د امریکا د ولسمشر براک اوباما ادارې له اټومي وسلو لرونکو هیوادونو هند او پاکستان څخه غوښتي چې په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي دواړه هیوادونه باید خپل اختلافي مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي د تیر کال په اوږدو کې پر پوله ځای پر ځای شویو پاکستانی او هندي ځواکونو څو وارې پر یو بل ډزې کړې همداراز نوې ډیلې تور لګوي چې جګړه مار د پاکستان له خاورې د هند هغې ته اوړي او هغلته اهداف په نښه کوي لیکنه وایي د دغو پیښو په ترڅ کې دواړو خواو ته لسګونه عام وګړي او امنیتي سرتیري وژل شوي دي پاکستان ټینګار کوي چې د هغه هیواد د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار د پریښودل شي چې نوې ډیلی ته د سفر پر مهال د هند تر انتظام لاندې کشمیر له مشرانو سره هم وویني خو هندي چارواکو د پاکستان دغه خبره و نه منله دغه راز دواړو هیوادونو حکومتي چارواکو ونه شو کړای د خبرو پر ایجنډا سره سلا شي هندي چارواکو ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو 13 جولای میاشت ویلي وو چې د امنیتي سلاکارانو په کچ خبرې به یوازې او یوازې له ترهګرۍ او پر ګډ پوله له تاوتریخوالي پیښو سره پر تړلو موضوعاتو متمرکزې وي خو پاکستانی لوری بیا ویلی په دغه خبرو کې چې ونه شوې د کشمیر لانجمنه مسله هم باید تر بحث لاندې ونیول شي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15315 15315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شي
اوریدونکو د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغان په هغه هیواد کې د بهرنیو تروریستي ډلو د مشرانو وژنه به په د مخالفانو لیکې ضعیفه او د امنیتي ځواکونو مورال لوړ کړي د دفاع وزارت مرستیال بیان جنرال دولت وزیری نن د مشال رادیو افغان څنګ ته وویل د وسلوالو ډلو د مشرانو وژنه په ځانګړي توګه د افغانستان د امنیتي وضعیت له ښکېدو سره مرسته کولی شي په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي دا ډول پیښې به بهرني وسلوال اړ کړي چې په افغانستان کې له نیول شوو سیمو بیرته په شاشي قسیم سولمل له کابل رپورټ راکوي
په کندوز کې د جمدالله ډلې د مشر تر وژنې وروسته د دفاع وزارت وایي دا ډول پیښې به په افغانستان کې بهرني او کورني وسلوال کمزوري کړي د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیری د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د مخالفینو همدا مشران په افغانستان کې د امنیت په ګډوډولو کې ډیر رول لري
کله چې دغه ترورستان وژل کیږي چې دا به موږ د سربازانو سرتیرو بریدملانو په مورال باندې ښه تاثیر کوي په هغه صورت کې چې کله د دوی مشران وژل شي چې د دې تاثیر ډیر زیات دی دوی کمزوري کیږي د دوی مرکزونه له منځه ځي
د شغلي وزیر د معلوماتو لمخې د محل د طالبانو ترڅنګ یو شمیر بهرنیان لکه پنجابیان عرب چچن اوزبک اویغور او نور وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې فعالیت لري په تازه پیښه کې د دوشنبه پر ورځ د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د جندلار ډلې قومندان غلام حضرت د بهرنۍ ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې له خپل درو ملګرو سره وژل شو جندلار ډله د ازبکستان د اسلامي غورځنګ سیاسي او پوځي برخه ده چې مخکې له القاعده سره اړیکې لرلې خو له وکل راهیسې د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره یو ځای شوی ده دغه ډله په پاکستان د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو لکه فاریاب او کندوز او د ازبکستان او تاجکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې فعالیت کوي په عین حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر همایون وایي د دغه وسلوالو وژنه ځکه ډېره ګټه نه لري چې پر ځای نور وسلوال روزل کیږي او خپلو رانکارو فعالیتونو ته دوام ورکوي د چارو کارپوه امرالله امان بیا وایي هر کله چې په افغانستان کې د بهرنۍ تروریستي ډلو کوم مشر وژل کیږي نو تاثیر به پر پلویانو دومره ډېر وي چې ان دغه وسلوال د خپلو سیمو پرېښي دوته ارسي
لیدل کیږي کله چې دی وژل کیږي دلته هغه خپل ګروپونه چې دي هغه هم خپل روسي الله سبحانه کی او هغه افغانان چې د پیسو په مقابل کې دوی اصلي او یو ذهنیت ورته ورکي او دا مخصوصي دلته کې مخمنځل کوي هغه هم کې دوی په څنګ کې دریږي نو دغه څه څوک په اداره کې د دوی لاس ورکي معلومدار د په جواب کې ضعیف کیږي.
کارپوهان وای د سیمه نړۍ یو شمیر هیوادونه خپل هدفونو ته د رسیدو لپاره وسلوال روزي او افغانستان ته لیږي. دغه کارپوهان هم تر اسوای چې د بهرنیو وسلوالو خاصتا د غوی د مشران وژنه به تر یو بریده په افغانستان کې د بهرنیانو د مداخله مخه هم ونیسي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په تیر څو ورځو کې امریکایي الوتکو د افغانستان د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د طالبانو پر پوستو درې هوایي حمله کړې دي. امریکایي ځواکونه ورسته له هغه د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي چې په دې ورستاو کې د موسی کلا چارواکو خبرداري ورکړل چې په ځیم ملاتړ ور ونرسيږي یا د ولسوالۍ بعد طالبانو لاس ته ورشي. په دې اړه د رويټرز خبري ایجنسی د رپورت مهم ټکی له اجمل انڅخاورو.
امریکایي الوتکو وروسته لاغې د مساکلا د خرګوټي شاوخوا د وسلوالو پر مرچلو هوایي حمله وکړې چې وسلوالو په دې ولسوالۍ کې پرمختګ وکړ او په یو لړ بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو موټرې او مهمات ونیول. رويټرز خبري ایجنسی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان براین ټریویس له خولې وایي په مساکلا کې د هوایي بریدونو ناټو او افغان ځواکونو ته د پیښو ګواښونو پرست شوي. نو مولي په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي خو په سیمه کې د افغان ملي اردو یو ویان رويټرز خبري ایجنسی ویلي د امریکایي الوتکو په بمباریو کې ودر شوسلوال وجل شوی او څلوي خنور ټپین شوی. د دوشنبه په ورځ د مساکلا ولسوال د اضافي پوځي ملاتړ غوښتنه کړې او خبرداري ورکړي چې وسلوال طالبان د مساکلا د خرګوټي نیولو ته نږدې شوی. د 2001 میلادي کال څخه د مخه د سومې شتله لپاره مساکله د طالبانو په لاس کې واخو. په 2001 میلادي کال کې په دې ولسوالۍ کې برتنوي او امریکایي سرتیرو په ګډون پراخ پوځي عملیات وشول چې زورګونو سرتیرو په کې برخه لرله. د دې عملیاتو په نتیجه کې مساکله د افغان حکومت تر ولکې لاندې راغله. تر 2013 میلادي کال پورې په مساکله کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو واډه هم موجوده و خو تر پای پورې د ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له موجودیته پاک نه شو. د دوشنبه په ورځ د ولسوالۍ ولسوال محمد شریف خبرداري ورکړی چې طالبان لدري او خو څخه پر ولسوالۍ بریټ ته چمتواله لري او که پوزیم رستور ونه رسیږي نو خی ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورشي. د یادونه ورده چې د مساکله شاوخوا ولسوالۍ هم د طالبانو تر غیز لاندې دی او د دې سیمې یو شمیر قومي مشرانو ازادي رډیو ته ویلي ک مرکزی حکومت د مساکله وضعیت ته جدي پاملرنه ونکړي دغه ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ورشي او په دې توګه به د هلمند په ولایت کې د طالبانو حضور یو اربیا پراخ او نور آرام سیمې به هم لګو اخسر مخ کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
پاکستاني ډان رسپانه لیکي لا هم د نړۍ د ځینې نورو هیوادونو په مقابل کې په پاکستان کې د خزو او سړو د ژوند ترمنځ زیات توپیر پدل کیږي. په همدې حال کې خزو غوښتنه کړې چې په کمی سملا کې د سټونو یا چوکایو شمیر ډیر شي. په مقاله کې راغلي پاکستان کې ډېرې خزي آرام ژوند نه لري او لکړون سره مخ دي. فرخنده اسد تفصیل راکوي.
د پاکستان په ډان رسپان کې رخصانه شالکی پاکستان د 2018 کال راهیسې د خزو او سړو د ژوند ترمنس په واټن یا فرق کې د نړیوال اقتصادي فورم یا ور اکونومیک فورم د ریپورت په لیست کې په خطر روان دی. په 2018 کال کې د 136 هیوادونو په لیست کې پاکستان په 115 نمبر وو او تیر کال بیا د 122 هیوادونو په لیست کې په 121 نمبر راغلی چې مطلب یې دا هم دی پاکستان کې په تیرو کلونو کې د خزو او سړو د ژوند او کار روزګار ترمنس فرق کم شوی نه دی خو لا پسې زیات شوی دی. دان لیکي نور هوادونو په دې تیرو کلونو کې د دغه فرق د ختمولو لپاره کار وکړو خو په پاکستان کې بیا حالات بدل دي. دغلته د هغه خزو مسلې ورځ تر ورځ زیاتیږي چې سکار کول غواړي. که څه هم دغه هواد په عین کې خزو ته یو شان سہولتونه ورکړل شوی دي خو په ټولنه کې زیات واک اختیار د سړو سره وی او بیا د خزو اقتصادي پرمختګ هم هغه سي نه دي نو ځکه دوی په ټولنه کې د سړو په مقابل کې ورستو پاتې کیږي. د اتلسم بدلون نوړان دي بعد خزو د پرمختګ پرمختګ او د خیر خیګړې وزارت په ټولنه کې د ښځو په مسلو کار کوو، خو اوس دغه وزارت د کار روزګار په ځایونو کې د دوی په مسلو په سیاست کې د ښځو په رول، د دوی په اړه د قانون سازۍ او د ملک په اقتصاد کې د ښځو په رول زیات کار کوي. لکه د مثال په توګه د ښځو د پرمختګ د وزارت وړاندیز وو چې دوی ته په قومي او صوبایي اسمبلیو کې زیاته برخه ورکړل شي او دغې ته بیا کتنه وشي او په بلدیاتي نظام کې د دوی موجودګي ضروري وګرځول شي. د ښځو لپاره فاست ویمن بینک جوړ کړل شو چې ښځو ته د وړو وړو کاروبارونو لپاره قرضې ورکوي. د ښځو لپاره د مطالعې مرکزونه جوړ شو، د هغه ښځو لپاره چې کارونه کوي هاسټل جوړ شو، او دا شان د مور او بچي د صحت لپاره هم مرکزونه په ټول ملک کې جوړ شو چې دغه یو څه ګامونه دي. دا نیکی ولی بلخوا که نړیوالو هیوادونو ته وکتل شي نو لا هم پاکستان په بینکونو، روغتونونو، تعلیمي ادارو، سیاست او په نورو شعبو کې د ښځو په شمیره کې او دوی ته په یو ښه ماحول ورکولو کې ډیر وروسته دی. لکه د مثال په توګه په ناروې کې په سرکاري کمپنیو کې د 30% پورې د ښځو اخیستل ضروري دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور او شاوخوا سیمو کې د مشکوک ترهګر د لټون په مخه د پولیسو عملیات دوام لري. د پیښور د فقیر آباد تاڼۍ پولیسو د اتوار په ورځ په سیمه کې جوړ د طالب علمانو پر یوه شخصي هاسټل یا لیلیې هم چاپه وهلې. پولیسو یو شمېر زده کوونکي نیولي او په حوالات کې بندي کړي ول. د مشال رادیو خبریال خالد خان رپورټ راکوي.
دا پیښور فقیر آباد پولیس سټیشن دغه د لټون عملیاتو کې دا نور نه علاوه د پښتونخوا د بیرابیلو خارونو او قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو هم او څوک چې په یو شخصي هاسټل کې دیره وو. او مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل پکار ده چې پولیس د هاسټل وارډن او د دغه ودانې مالک ونیسي، چاته چې دوی د اوسېدو کرایه او نور فیسونه ورکوي. دا خیبر پښتونخوا د بنو ضلع یو زده کوونکی چې پیښور کې د انجینیرینګ سبق وای مشال ریډیو تا وایل
زمانه فیض الله خان دے پلیس راغلا اسٹل تا امون یو شت کرلی ائیڈی کارڈ مون سره او شادی کارڈ مون سره او دای چکم دی بس ڈائریکٹ مون شت کرلی او کنزل مون کڑے بجتی مون کڑلا او سکه سان چکم دی اموال او بس پرچے کٹلے فیر یو گو.
دغه شان د محمد ایجنسی سره تعلق لرون کی او د کون کی د پولیس زیاته په حق لا وای
زمانم لال سید خان از په خپل د ایم پی ایل سټوډنټ ہاسٹل وارڈن په پاکستان نو اونر بل دیو ال لیگل چې کوم اریسمنٹ کړی دی ریسټورنټانو خلاف سټورنټان خو راځي سټڈی د بارا دا غد تبدیلی دا د ناصر خان دورانیا غ ډی پولیس سایزیشن دی.
د تیر اتوار پورز د لکن عملیاتو کې په کیر آباد پولیس ثانه چارواکو په یو شخصي هاسټل د چاپی رستو ګڼ پیر د کون کی اونیول چې بیا رستو یو ځای عدالت ته وړاندې شو او 1500 روپے جرمانه او یو ورځ د پاره د سزا په تور بندې کړل.
زمانو امتیاز علی دی او ولد رئیس خان پولیس له وګاره چې دوی راغلي او زمنګ چې کوم د هاسټل جګم افیس ته دغه زمون فهمونه وکړه چې وړې دی مونږ چې کوم یوازنه روچت کړو ته نه بوتلو به چې کوم مونږ درې غنټې مونږ مې حوالات کې وچلو به مونږ په ضمانت مې اخلاص کړې شو نن به 8 بجو نه مونږ چې مونږ ګټ کړې چوری 8 بجو نه مونږ نشته نه کړې او اوس پر مونږ ګټ کړې دی او پات کړو کې دلته راو وصلو.
خو بیا د فقیر آباد پولیس ثانه اسی چو دیار خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د قانون لاندې د غدلټون عملیات پیل کړی دي او څوک چې هم بغیر د قانوني دستاویزاتو او پیژندګلو نه بغیر په پیښور کې اوسېږي هغه یې به نیول شي. دا خیبر پختونخوا د پولیسو د یو چارواکي د معلوماتو تر مخه صرف په پیښور کې د روان کال جنوري میاشت نه اوسه پورې 202 د لټون عملیات شوي دي چې 2000 مشکوک خلک پکې نیول شوي وو. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
په پاکستان کې په انټر بینک او اوپن یا خلاص مارکیټ کې د امریکایي ډالر نرخ په زیاتېدو دی. په اوپن مارکیټ کې یو ډالر یو سلو پنځو پاکستانی روپیو ته رسیدلی. د اقتصادي چارو پوهان وایي په راتلونکي کې ډالر ښایي نور هم وخیجي. له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور کرنسی بازار نه یو د کرنسی ډیلر محمد فیاض اوی چې د حکومت د هولډینګ ټیکس په وجه باندې په اوپن مارکیټ کې د ډالر نرخ سیوا شوی دی او د دې سره سره نور بین الاقوامی وجوهات هم دي چې له وجې د پاکستانی روپی قدر راکم شوی.
ډالر چې کم دی کرنسی مې په خلک 105 پلس 105 په 10 پیسې د 78 میاشتو کې دا مې په خلک هایست ریټ دی. خو خامخا مطلب سپلای کم او ډیمانډ زیات شي نو هغه ریټ هاي کیږي. بل دا چې دا د هولډینګ ټیکس ولې د خلک انویسمنٹ کئی اس پر ڈالر کے اوز دال سمرہ بینک چکم دی کم چاہے کاؤنٹون ہو آگا پیسے اوز ڈالر کے انویسمنٹ کی گئی.
در ڈالر نرخ زیادی دو یا در روپے قدر کمی دو پا حقل چی مشال ریڈیو دے اقتصادی چارو دا تزیہ کر ڈاکٹر محمد زبیر نتا پوست اوکو نحاغا اوی چی در ڈالر تر دے دما استحکام یو فرضی عمل وو کم چی باراتن کی نور ہم زیادی گی
دی سرا دو راز فورن ایکسچینج ریزرز او چاگے ماندے دی داشے کنٹرول کولے شکو اس چونکہ دی سرا دو راز قوت نشته چې کم د پاکستان اندرون فری مارکیټ دی چې هغه کې د ډالرو سپلای برقرار او ساتي پاغه ارزان نرخ مانده نو هغه اوس خامخا د روپی په ورزيږي.
د ډالر نرخ د لوړېدو په وجبا په پاکستانی معیشت ساسر پریوزي په دې اړه مو چې په اسلام آباد کې د معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پوښتن نو هغه وی
پاکستان کې چې اوس کوم ډیویلیشن روان دی نو دا ګورنمنت یا سټیټ بینک نه کوي بلکې دا په خپل باندې اوپر مارکیټ د وجه نه کیږي او دا هغه کوم اثرات دي نو هغه دادی پاکستان کما بیرونی قرضہ چې راغی بدن سیوا کیږي کم چې د سود په شکل کې منګا پیسې ادا کوو په قرضو باندې هغه فورن د کوټومیسټک ته هغه سرویس او لایبیلیټی ټوم دغه سره سیوا کیږي.
د ذکر دا یو نیم کال پس په دومره لویش میره کې د ډالر په نرخ کې اوچتواله راغله او لدې وړاندې په تیر حکومت کې د پاکستان روپی په مقابله کې د ډالر نرخ یو سل 9 روپی ته رسیدلې وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale maheravai.
د کرکټ د نړۍ وتلی ستوري د سریلانکا کومار سنگاکارا پرون دغه هیواد د کولمبو ښار پر میدان اخیرنی لوبه وکړه او خپل تقاعد یا ریټایرمنټ یې اعلان کړ. سنگاکارا چې یو تکړه بیټسمین او وکټ کیپر پیژندل کېدو 15 کال یې د سریلانکا لپاره کرکټ وکړ. د نوموړي لوبې او ژوند ته زموږ همکار اسرار علم مومن کتنه کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د سریلانکا کرکټ لوبډلې پرون د هندوستان خلاف میچ وبیلو خو بیا هم د دې ټیم لوبغاړو خپل کپتان کومار سنگاکارا په اوګو پورته کړو او ټول میدان کې یې وګرځولو. دا د سنگاکارا خیره میچ وو. د میچ وروستو خبري غونډې ته په خپل وینا کې کومار سنگاکارا په جړا شو او وی ویل
ډیرو خلکو مانه پوښتنه کړي چې ته له چا متاثره یې. نو زه ویم چې ما هیچا ته نه دي کتلي ځکه چې زما ډیر ښه مور او پلار وو او زه هم له هغې متاثره یم او زه وایم چې هر یو تن به خواهش لري چې د ده په څېر مور او پلار ولري. ستاسو د ټولو ډیره مننه. بخښنه غواړم زه کله هم جذباتي کیږم نه خو داسې ډیر لږ شوي چې زما مور او پلار او زما کورنۍ زما میچ کتو ته راغلي.
د میچ وروستو خبري غونډې ته په خپله وینا کې کومار سنگاکارا وی ویل نن ورځ چې د کرکټ کې اخیری ورځ ده ډیر زیات خفه دی.
ان وین آی واز واکینګ آف اند پلیئرز کیم اند شوک مای هاند
کله چې اوټ شم او له میدان روان شم او د مخالف لوبډلې لوبغاړو راته په مخه خویل نو زړه مې یو درد وکړو او ما ته احساس وشو چې په حقیقت کې ما کرکټ پریښود. نو چې کله زه ډریسنګ روم ته لاړم او پیډونه مې لرې کول نو ما ځان سره سوچ کوو چې دا زما اخیری ځل دی او بیا لپاره به زه په قومي کرکټ لوبډله کې نه یم.
ودویش کلن کومار سنگاکارا چې په 1908 کال کې د سریلانکا په متالی کې زیږیدلې وو د خپل نړیوال یو ورځنی میچونو پیل د 2000 کال په 15 جولای د پاکستان خلاف وکړ. په دغه میچ کې سنگاکارا په 55 بالونو یوازې 15 رنزونه جوړ کړل او د عمران نذیر په ترو رن اوټ شو. گسلاسی بیٹسمین سنگاکارا په ټولو 404 یو ورځنی میچونو کې د شاوخوا 1400 او 83 چکو په مرسته 1240 د رنزونه جوړ کړی. په یو ورځنی میچونو کې سنگاکارا 25 سنچریانی او 93 ففټیانی جوړې کړي. اخیره یو ورځنی میچ په روان کال کې د جولای په 13 نیټه په سیډنی کې د جنوبی افریقا خلاف ولوبولو. په دې میچ کې سنگاکارا په 69 بالونو 45 رنزونه جوړ کړل. سنگاکارا چې وکټ کیپر هم وو په یو ورځنی میچونو کې یې 402 کیچونه نیولي. همداراز نوموړي په 55 T20 میچونو کې د 60 چکو او 109 چوکو په مرسته 1402 رنزونه جوړ کړي. سنگاکارا هم په 2000 کال کې د خپل نړیوال ټیسټ میچونو آغاز د جنوبی افریقا خلاف په ګالی میدان کې وکړ. په دغه میچ کې سنگاکارا په 15 بالونو یوازې 23 رنزونه جوړ کړي وو. سنگاکارا چې ټول یې 104 د ټیسټ میچونه لوبولې دي پکې یې د 78 سنچریانو او 250 ففټیانو په مرسته 2400 رنزونه جوړ کړي او اخیره ټیسټ میچ یې پرون په کولمبو ګراوند د هندوستان خلاف ترسره کړو. سنگاکارا په خپل اخیری میچ کې یوازې 19 رنزونه جوړ کړل خو په ټیسټ میچونو کې د 2400 رنزونو په جوړولو سره سنگاکارا د سریلانکا یوازنی لوبغاړی دی چې تر ټولو زیات رنزونه یې جوړ کړی دي. د کرکټ نړۍ نامتو ستوري سنگاکارا د خدماتو په اعتراف کې د سریلانکا ولسمشر هغه ته په برتانیا کې د سریلانکا د های کمشنر څوکۍ د سنبالولو وړاندیز وکړ خو نوموړي وویل په دغه څوکۍ د تجربه کار کس وګمارل شي. د ده په خبره هغه سیاست ته راتلل نه غواړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلی په پاوکم یوولس بجو
حجره په یو نیمه بجه
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونیمو بجو
د نړۍ رنگونه په درینیمو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خبرونې د پای شي بي د منور شانه لند خبرونه اورو.
نن سهار وختي د جنوبي وزیرستان لاده تحصیل کې د امنیتي ځواکونو په یو چیک پوسټ وسلوالو د ذکرې چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو درې کسان وژل شوې دي. د دې بریډ ځمواري د وسلوالو طالبانو خانسیر سجنا ګروپ منلې ده. هلته د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودی نثار علی خان نن ویل چې د ترګری پر ضد د ضربې ازب نومي عملیاتو کې تر دې دمه 1100 نه زیات وسلوال وژل شوې او د 1200 نه زیات ژوندې نیول شوې دي. په قبایلی سیمو کې د افتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ام ای یو چارواکي سید عمر محسود ویلي د محسود قبایلو خپل سیمو ته د ستنیدلو په 12 پړاو کې سکم 1000 کورونی نمونه د 200 رجستر کړی دي. د افغانستان د هرات خار د خمر کلا په سیمه کې د مایا ګیس په یو ذخیره کې د اور لګیدلو لوجه یو لس کسان مړ شوی او 13 زخمیان دي. په زخمیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. هلته د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په هیواد کې یې د جندالله وسلوالې ډلې مشر قاري غلام حضرت چې په ابو حذیفه مشهور و وجلی دی. د یاد ادارې د خبر پاڼې تر مخه نوموړی د خپل مرستیال او درې نورو ملګرو تر څنګه په مازدیګر د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې ووژل شو. جندالله تر اوسه په دې اخلاص نه دی ویلي. پرون د یورپي ټولنې غړي هیواد د هنګري ته له زرو زیات پناه غوښتونکي ور ورسېدل. دا د هغو اوو زرو څخه لومړني کسان دي چې تېره هفته د مکدونیا د چارواکو لخوا یې د یونان په سرحد کې مخه نیول شوې وه. د ترکی د خارجه چارو وزیر وای د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف د عملیاتو په اړه د امریکایي او ترکی چارواکو ټکنیکی خبرې اترې سرته ورسېدلې. مولود کاووسوګلو نن خبريالانو ته ویل د ترکی او امریکا پوځي چارواکو په دې لړ کې د ټکنیکی تفصيلاتو او طریقه کار یو لوزنامه لاسلیک کړه.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا ریډیو خبرونه واوري او ورسره ما هارون بچا منور شاو زموږ تخنیکی همکار علی ته اجازه راکړي. د الله پامان.